د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې یوې برطانوي خیریه ټولنې له اوبښۍ ټولنې لسګونه پخواني طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه اووه همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول، او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشردوستانه اوربندي مات کړی. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فوروم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیخ نشتہ چے ہندوستان با زمو پا ہواد کے دے گڑوڑی دے رامنستا کولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان و کاروی خو مونگ دلتا پریک رکڑے چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی مونگے ملاتر کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکا دی سیمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں
عمران خان او پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعا وکړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو او یا د هندوستان حکومت تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو ویلي وو هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یوناما نن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټول اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. سره له دې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغه هیواد کې جګړو زور اخیسته. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګت په خپل ټویټر باندې د دغه هوایي برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایي ځواک بیګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ او 15 طالب جنګیالي ووژل. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکیانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره هم ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه اووه تنه همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن د دغو کسانو د نیولو خبر اعلان کړ. د هرات ولایتي او سیمهییز چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، مشفق او د هغه ملګري بالفعل د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو د پلاوي لخوا ونیول شول. تر دې مخکې د هرات په ښاروالۍ کې د فساد راپورونه ورکړل شوي وو. ښاغلي مشفق ته نږدې کسانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل، د درنو جرمونو څارنوالي د هرات د والي د ولایتي شورا د دریو غړو او د روغتیا د رئیس په شمول د 21 چارواکو دوسیې چې د کرونا ویروس د بودیجې په برخه کې په فساد تورن دي تکمیل او محکمې ته سپارلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو وزر کسي زړه رامنځته کړي. دا چې دا ډله څنګه ده، د هلمند والی ویاند عمر زواکی پاړه وایي.
په البته د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده، هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او تر څنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې ده چې دوی کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت په شوالي برخه کې کار وکړي.
لدی مخکیم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي، خو ځینو خلکو شکایت ترې کړی و چې د سیمې خلک ځوروي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشر دوستانه اوربندي مات کړی. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړتوب اوربند وشو. د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دغه اوربند عملي کېدل د اکتوبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ له نیمې شپې پیل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان پر خپل ټوټر لیکلي، آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندې په دې لوري وتوغول. اخوه د آذربایجان دفاع وزارت ویلي دوی ځواکونه اوربند عملی کوي، خو ارمنی ځواکونه یې تورن کړل چې یو ځل بیا یې له اوربند سرغړاوی کړی. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امي کاني باریت ته رایه ورکړي. تمه یې ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه اکثریت د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. ډیموکراتان بیا د امي کاني باریت له نوماندۍ سره هغه په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي مخالفت ښیي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله او ری سره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې هلو ټراست خیریه ټولنې 350 تنه پخوانی طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. په هلمند کې یو زر کسیز ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو پای کار په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
وابهوري چې د افغان دولت د مرکچی پلاوي څلور غړي د څه لپاره کابل ته راغلي دي. او د روزګان والی وایي که د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. یوه برتنوی خیریه ټولنې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست د کسانو ته چې شمیر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي. منوریدونکو د امید ظهیرمل راپورته.
د ماین پاکۍ یوې برېټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي، د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاونډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې وخت په هلمند کې برېټانوي عسکرو قومندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 برېټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه برېټانوي جنرال چې 1.5 کاله د خپل هیواد په وسلوال پوس کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړې چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدی شي 1.5 شمېر هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. ډیلمل ته د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمېر کسانو ویلي، د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول 250 پاونډ چې نږدې 1500 افغانۍ کېږي ترلاسه کولې. داسې مهال چې اوس هره میاشت 230 انګلیسي پاونډه چې نږدې 3000 افغانۍ کېږي اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مو دوړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو لشپېته تر یو سل شل زرو کسان راټول شي. هر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
دوه نظرونه دي، یو دا چې جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي. خو کدوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کچیر اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بل شک شي ډیر هغه خلک هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغنه لاس په سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخوانی طالب وسلوالو فعالیت داسې مهال رابرسېره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړي دي. که څه هم تمه وه چې افغانستان په 2014 کال کې له ماینونو څخه پاک شي، خو د جګړې دوام او د بودیجې کمښت هغه دوه دلایل دي چې دا نیټه تر 2023 کال پورې وغځوله. خو اوس د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي احتمال لري چې په 2023 کال کې هم دا هدف ترلاسه نشي او دوی به په دې برخه کې 15 کاله نور هم وخت وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکونې د برخې رئیس شفیق یوسفی
موږ ونه توانیدو چې د خپل اړتیا وړ بودیجه د خپلو نړیوالو مرستندویانو لخوا په لاس راوړو. دویمه دا چې جګړه روانه ده او یو شمیر سیمو ته زمونږ کارکوونکي نشي تلای. په ټوله کې شاید هغه هدف چې موږ تر 2023 کال پورې ټاکلی و په لاس را نه وړو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي اوس 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده او همدا ناچاودي ماینونه له کلونو لټون وروسته لا هم افغانستان کې په منځني ډول هره میاشت نږدې 130 تنه وژني.
لکابلا پراپور کې مو واوریدل چې هلو ټراست برتانوي مرستندوی ټولنې درینین سوا طالب وسلوالو ته د ماین پاکۍ په برخه کې کار ورکړی او هغوی په دندو ګمارلی دي. په هلمند کې یو نوی ولسی ځواک د جوړیدو په حال کې دی. چارواکي وایي د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو ولسونو زر تنه وسلوال د طالبانو پر ضد جګړه کوي او امنیت به ټینګوي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره مرکه وکړه. ښاغلی ځواک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شتون کې د دې ځواک جوړېدو ته څه اړتیا وه؟
هدف ته دی چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي دغو حملاتو د دفع کولو په مخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په مخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې مخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو وي په مختلفو برخو کې کاغه په نظامي ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکړل شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او زمونږ د تعلقاتو په وړاندې باندې حل وکړي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایزه اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي یا د دې تر څنګ مدیریت چارې دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ولسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دی وتوانېږي چې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوې دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي. ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي. هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. د بلان د خپل سره ویلی شي او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې کیته د دند سپارل کیږي او د پروسې خدمت پروسه دی چې وی او بل اخر دوی شامل دي د دلې نو بیان د خطر د شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي د هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه مخول کیږي او منظم شکل دوی شامل دي د خبرات خبري خپل دند مخکوري چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډیر منظم شکل د افغان ځواکونو کې او تای دې پولیسو اردو او نور څخه سره جنگ کې هم سره مخالفي تر څو چې د مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صباح هم دي پاتې
ډیر زیات مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک چې لازادې رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د روزګان والی وای ک په دې ولایت کې د پولیسو پلیکو کې فساد لمینځ ولاړ نشي نو استعفا به وکړي محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتي مسؤلین په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړه او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت په تراغو د سمون لوري تلار نسی ترڅو چې د پولیسو پولیکو کې د فساد مخه نوي نیول سوي
ترڅو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ ملک د اورزګان دارمې ګونه وخوري دا وټ ناکه د طالب دومره زور وردی چې زموږ دومره ځوانانه ورځ په شهادت رسیږي اما ستون زوازید یا شان رسیج ی باتای ن رسیج لریت 1500 نفر موجود 200 کسان تاسو دا وعده در کوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوږی پاپریرت دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي پرون نو وزیر داخله تم دا خبره کړی
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړی ده بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوی میشتراي سي کلاکه ماسره کړي او سیدونکو یې نن لاروین کړی دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړي چې لدی سره توپیري چلان کوي د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادې ولسوالۍ بازار ته راټول شوی وی ویل چې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده د یادې اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل
البته اول موږ زه خپله ماجر سوې یم د خپل کور څخه راټراره یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا باریږم دا وطن وګ سره پرېږدم ځکه چې کارونه به هیڅ خراب کې نو چې یا دا وطن ورې لکه او یا هم د کار او کوم ته هیڅ څوک شرم نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم زوګان زموږ شرم نه پخلا شي دا څوره د هیڅ پوسټ دی را کولی دی او دلته خلک د شي په آزاد دي شرکت سره په باور په خدای وکړ د شي په آزاد دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیری
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو رئیس دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او غنی سیمې ورڅخه پاکی کړي دي خنجری د پولیسو پولیکو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوی او یو شمیر نور هم ټپیان دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې د مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي د دې وزارت سلاکار ازادي راډیو ته وویل د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری فوزیه کوفی حکیم الله نقیبی او متین بیگ د بیلابیلو علتونو له کبله هیواد ته راغلي دي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی راتګ به د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز ونه کړي دیوانادر له کابل راپور راکوي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری فوزیه کوفی حکیم الله نقیبی او متین بیگ له قطر څخه افغانستان ته راغلي دي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي.
سلور کته ښاغلی نقیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې څه ویل ما په چل پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر شوي دي. نو ممکن چې د یا به سره غلي او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سولې وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې وو هغوی هم رخصتي کړي. خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي. خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتک د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي.
زیان نه راشي ځکه چې هلته خو هغه کوم چې په بنیادي تور باندې هلته خبرې کوي لکه ستانګزیس به نادر نادي دی. نو دا خلک او څنور هم د خلک شته چې هغوی په مذاکراتو کې بنیادي زوم چې رول لري. که دا خلک چې راغله یقین لرم چې په
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه قطر ته ولاړ خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل او پکتیا ښاروالۍ د افغانستان په یو لسو ښارونو کې د عامه خدماتو له پلوه تر ټولې بدې ادارې نومول شوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یوه تازه راپور کې د کندهار ښاروالۍ بیا د عامه خدماتو له اړخه د خلکو په سلو کې په یو شپېته رضایت سره تر ټولو ښه اداره نومولې ده. خو د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي تر سره شوې سروې د واقعیتونو پر بنسټ ولاړه نه ده. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپل یوې تازه ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د یولسو ښارونو د ښاروالیانو خدمات په شپاړسو شاخصونو کې تر څېړنې لاندې نیولي دي. دوی په دې ټولپوښتنه کې د یولسو ښارونو د ښاروالیانو شکایتونو ته رسیدنه، خلکو ته حساب ورکول، په عامه پریکړو کې د خلکو ونډه، د بنسټیزو پروژو ساتنه، د مالیاتو او راټولونې په اړه شفافیت، اطلاعات ته د خلکو لاسرسی او یو شمېر نورې برخې څېړلې دي. دغه بنسټ دغه سروې له مخې د پکتیا او کابل ښاروالیانې هغه ادارې یادی کړي دي چې د عامه خدماتو د بد وضعیت لمخې په یولس ولایتونو کې لومړی او دویم مقام لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افزلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فساد او خلکو ته د عامه خدماتو په برخه کې د اطلاعاتو نه شریکول هغه شاخصونه دي چې له دې ادارو سره د خلکو واټن ډیر کړی دی.
د ښاري خدماتو د خرابوالي اساسي لاملونه د فساد شتون، د حد نه زیات مرکزي سیستم او همدغه راز د حساب ورکونې او د روڼتیا د نشتون او په ټوله کې د ښې حکومتوالۍ نشتون هغه لاملونه دي چې د خدماتو کچه د کیفیت کچه یې راټیټه کړې ده او د خلکو د رضایت کچه هم پاندې
پنسټ باندې ډېر ټیټ دی. اوس ښاغلی افزلی وی خاروالیان ته د پریکړو په برخه کې پوره واک ورکول کولای شي د غیداری طرزی په خپل پخو ودروي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ دغه سروې په 1349 مریض کال کې واز د کابل خاروالی ترکه چې پیل کړي و خو د شپږو کلونو په تیریدو سره دغه ټول پوښتنه د هیواد یو لسو ښارونو ته وخزیده. دغه بنسټ کابل، پکتیا، ننګرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا او کندهار په دغو کلونو کې تر څېړنې لاندې نیولی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو صلاحیتونو ته په اشاره سره وایي د ښاروالیو صلاحیتونه نه دي کم شوي. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاروالیو هماغه صلاحیتونه چې وو اوس هم په هماغه شکل باندې محفوظ دي او د دې صلاحیتونه په څیر باندې نه دي کم شوي. خو دلته ځینې مسایل ده چې ولې ځینې ښاروالیانو په عین وخت کې ډېر زیاته خدمات نه ده کړې. یوه عمده ستونزه دا وه چې موږ د ښاروالیو نه دغه بودیجه د نوی کال مخه په عین وخت کې نرسېږي. دا څه هم کې چې د نوی کال نه هڅه دوه درې میاشتې کیږي.
له دې سره هم هله د کابل خاروالی بیا د رونتیا څار بنسټ لوري تر سره شوی ټول پښتنه پرته له دې چې د عامه اداراتو په اړه د خلکو ذهنونه خراب کړي بل څه نه بولي. د کابل خاروالی ویانته سمیرا رسا
دغه پایلې چې دغه بنسټ خپلې کړې زموږ له نظره پرته لدی چې د دولتي اداراتو پر وړاندې د خلکو اعتماد خراب کړي او د دواړو لورو ترمنځ واټن رامنځته کړي بل معنا نه لري.
دغه سروې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل خاروالۍ تر څنګ د هیواد ټولې خاروالیانې د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییز ارګانونو ته خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره په دې برخه کې د خاروالیو د چارو یو معینیت هم لري چې ډېری پرېکړې د همدې معینیت له لارې ترسره کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورن قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ نازک اوربند دوام وکړي، خو په دې اړه له دې څرګندونو سره شکونه را پیدا شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت ویل آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کیدو دوه ځلې لنوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وایشوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلی، له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8:45 په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلور اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووځي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپایل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي قفقاز کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي زمونږ په دې راود ولسوالۍ کې د جوارو فصل د جګړو له کبله خراب شو. د جګړې له ښکېلو خواوو هیله کوم چې اوربند وکړي ځکه اقتصاد مو بیخي کمزوری شو. غالب په یو بل پیغام کې لیکي باید د افغانستان څخه د فلسطین او کشمیر مسله جوړه نشي. حسینه احساس له کندهار لیکي په هلمند کې د اتلانو د قطې جوړېدل به یو ښه اقدام وي. دانش افغان له جلال آباد لیکي د تاوتریخوالي دوام او د سولې په خبرو کې ځنډ په لوی لاس جګړې ته لمن وهل دي چې مسؤلین یې د جګړې دواړه خواوې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي څو چې په ام المنفعت ځایونو حملې کوي هغوی د اسلام او هیواد دښمنان دي او د بخلو وړ نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي په دې ورستیو کې د ماين په چاودنو کې بیګونا کسان په شهادت رسیدلی زله طالبانو پښتم چې په خوا خو مو ویل چې امریکا سره جهاد کوي او سله چا سره کوي او تازه خان سمسور لنګرهار لیکي ولسی جرګه باید د ورستیو نام نه یو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.